په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په یو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو تاسو لپاره پر یو شمېر سیمه موضوعات تر پوښتنه او دوه نیس پروګرامونه مشال آن لاین او سازونه زنځیرونه راوړي دي. خبرونه له احمد الله و.
نمړه د مهمو خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې مظاهره کوي. په پاکستان کې لنن شپې ته کاله او له هغه زیات عمر کسانو ته د کرونا واکسین لګولو لړۍ پیل شوه. او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند د کاروباري لارې د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال تر مخه د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو قافلې د تورخم په لور روان دي او دوی به هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباري لارې د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخو د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر له دفتره پرون په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عوامي نېشنل ګوند ته په تورخم کې د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د ولسی غونډي اجازه نه د ورکړي. خو عوامي نېشنل ګوند وایي په دغه بانه حکومت خپل نه اهلی پټول غواړي او نن په هر حال کې به دوی خپل احتجاج ترسره کوي. پاکستانی رسنۍ وایي لونه نه په ملک کې شپېته کاله او له هغه زیات عمر کسانو ته د کرونا واکسین لګولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا وایي د وفاقي حکومت لخوا یې شپږ 50,000 خوراک واکسین ترلاسه کړي او په صوبه کې ورسره تر دې دمه 40,000 زیاتو کسانو ځانونه رجستر کړي چې لنن یې ورته واکسین لګول شروع کړل. د پنجاب صوبې د صحت سیکرټر محمد عثمان جیو ټی وی ته ویلي په صوبه کې د ضلعو او تحصیلونو په کچه 104 سینټرې جوړې کړي دي چې په کې شپېته کالو او له دې زیاتو عمر کسانو ته یې لنن واکسین لګول شروع کړل. د پنجاب او خیبر پختونخوا په شان په سند صوبه کې هم زیات عمر کسانو ته واکسین لګولو بهیر پیل شوی دی. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 1,500 ملکی وګړو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونما د بشري حقوقو څانګې مشر نن د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې د تروریستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 1,500 ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتې چې پکې 190 تنه وژل شوي او 306 پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د تیرو کلونو پرتلا د ملکی وګړو په تلفاتو کې کمواله راغلی او هیله یو خوده چې سخ کال به د ملکیانو ژوند ته لا پاملرنه زیاته شي. په دغه موقع د ببرک میاخیل وینا وه چې اړوند ادارو سره په همغږۍ به هڅه وکړي چې سخ کال د ملکی وګړو ژوند خوندیتوب ته لا ښه پاملرنه وشي. روسیه د افغان سولې په اړه په یو درې ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. په پام کې ده چې دا کانفرنس د مارچ پر 13 په ماسکو کې ترسره شي. د کانفرنس تجویز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف 13 میاشت د روسیې سپوتنیک خبری اژانس سره په یو مرکه کې وړاندې کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان فریدون خوزون تایید کړی چې روسیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزیر محمد حنیف اتمر بیا ویلي دا بلنه لا د غور تر لاندې ده او حکومت پکې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه څه پریکړه نه ده کړې. امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. په توی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه تفتیش کوونکي علي همتیان، مسعود صفدری او د دوی د کورنۍ نږدې غړي اوس امریکا ته داخلېدو لپاره نه اهله ګرځول شوي دي. ایرانی چارواکو په دغه اړه لاڅن دی ویلي. او اخري خبر په یو تازه راپور کې راغلی چې د چین حکومت د اوغیور قومي توکیو په نسل وجنې سره د نسل وجنې په حق له ملګرو ملتونو له کنونشن سرغړونه کړې ده. د نیوزیلند انسټیټیوټ فار سټریټیجی اینڈ پالیسی په نوم د واشنگټن میشتا سیړنیز مرکز د کارپوهانو راپور چې پرون خپور کړی شو پکې ویل شوی چې د اوغیور په اړه د بیجینګ پالیسی د نسل وژنې د کنوینشن له هرې دفې سرغړونه ده. چین وار له مخه له 1 میلیون ډیر اوغیور او زیاتره مسلمانانو توکمیزه ډلو د وګړو د مغربي سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې د ساتلو له امله د غندنې سره مخ دی. بیجینګ دې ته د تربیتي او بیا روزنیز د مرکزونو نمونه ورکوي او د بیلتون غوښتون کی ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین بولی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مولا احمد الله اوریدل. اوریدونکو موږ تاسو په هر غړای کې سات په سات د عوامي نیشنل ګوند غلاروین پاړه تازه معلومات درکو چې د خیبر پر لور د دوی قافله روانه ده، بلکې دا وخت خیبر تر داخله شوې ده. دوی غواړي چې تورخم ته ورسي، هلته احتجاجي مظاهره وکړي، جلسه وکړي او حکومت او غواړي چې پر پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د تجارت چارې دي او یا هم د عام خلکو د تګ را تګ معامله ده، په دغو چارو کې اسانتیاوي پیدا کړي. نو یو ځل بیا را سره فرهاد شینوار چې زمونږ خبریال دی په سیمه کې راغلی دی. فرهاد صاحب، بیا هم ستړي مشي او که تازه معلومات راکړي چې دا لاریون د دې د قافله اوس دا وخت کم ځای ته رسېدلې ده او څه پوزیشن دی نوې تازه؟
هارون بچا، دغه چې کومه د عوامي نېشنل ګوند د قافله را روانه ده، د بګاډی نه جمرود تر ورسېد، جمرود نه هم راووته او جمرود نه لنډکوتل په طرف باندې، لنډکوتل په طرف باندې یو بل چک پوسټ راځي، هغه ته بګاډی چک پوسټ دی. دلته ورته ډیره زیاته نفری چول شوی وا او کنټینر مرته لګول شوی وي چې دوی لنډکوتل په طرف روان نشي. خو دغه وخت مو دا خبر تر لاسه کړ چې انته کې چې څومره خلک په دې قافله کې را روان دي، د عوامي نېشنل ګوند کارکونان د سور کمرنا تر بګاډي پورې څخواوشه 4 کیلومتر فاصله کې دغه ګاډي ولاړو. خو اوس یې رکاوټونه لرې کړل او هغه کومې کانټینرې چې ورته مخکې تریخې وي هغه یې لرې کړې او دوی اوس راپورې وتل او دغه سي لنډ کوتل په طرف باندې ویل کېږي چې دوی را روان شوي دي.
په دې قافله کې به څومره ګاډي، څومره خلک به شینواري صاحب او بل د دې لارون مشري څوک کوي، په مشرانو کې مخکخانو کې څوک دي د عوامي نېشنل ګوند؟
د پدې کې چې کوم دی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم صوبایي صدر دی ایمل ولی خان دی، ورسره نور مشران هم شته دي. اوس چې موږ د عوامي نېشنل ګوند ځنی او د اداران پوښتنه وکړې نو دوی ویل چې هغه سره مختلف کسان دي، لکه ایم پی ای نثار مومند هم ورسره شامل دی، همدارنګ عقیل شاه د هغوی یو مشر خوشدل خان دی، ثاقب چې کوم دی هغه ورسره دی، او د خیبر ضلع چې کوم د عوامي نېشنل ګوند مشران دي دا هم ورسره په دې جلوس کې شامل دي. او دوی دا خبره وکړه چې په دې کې یوازې د پېښور نه خلک نه دي، بلکې د ملکان، سوابه، مردان او چارسدې او صوبې مختلفو ضلعو نه په دې کې قافلې سره یوځای شوي او شامل شو ورسره خلک او په ګاډو کې دغه را روان دي.
او انتظامی خو ویلی دي چې تاسو مونږ ته مخکې معلومات راکړو چې هغه وی چې د وای چې د جلسې اجازه به نور کوي د غلطه د کورونا وایرس د خطر لوجه.
بالکل، هغه په خپل دریز باندې وسمو لیاړ دی او انتظامی چارواکي چې مونږ به ولا اجازه نور کوو چې دوی دغه لوی جلسه وکا. مونږ چې ګورو دغه د جمرود نه لنډ کوتل تحصیل په منځ کې حکومت فاصله وا تقریبا 15 کیلومتره، نو په دې ځای کې لږه نرمي وشو، دوی سره ځینې ځایونه را کېوتل. خو بیا د لنډې کوتل نه تورخم په طرف باندې چې کوم دی هلته کې ډېره سختي ښکاري، او مطلب نفرین زیاته اچول شوي، امنیتي ځواکونه هم دي او پولیس هم ورسره ودرول شوي دي، او داسې ښکاري چې مخکې به یې تګ ته نه پرېږدي. خو دوی به هر حال خپل یو کوشش روان کړی و په دې طرف باندې دا سیلنډ کوتل په طرف را روان دي.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینوار او زمون خبريال د ان پی د نننی لاریون چې د تورخم پر لور پیل کړی دی. مونږ ته معلومات را کول، په راتلونکو خبرونو کې به نور تازه معلومات هم ترې واخلو. او په همدې موضوع کې پاتې شو له خیبره د په کمی سملای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی او د سفران کمیټې هم د غړی دی اقبال خان اپریدی، دی وایي چې حکومت له افغانستان سره پر پوله کاروباریانو او عام ولسته اسانتیاو لپاره هلې ځلې کوي، خو د خراب امنیت او کرونا وبا له کبله عوامي نشتل ګوند باید د خلکو د غونډولو او جلسو کولو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون د خبرې د مشال لډیو په خبرونه د کرخې په غاړه کې زمونږ همکار شاهین بونیری تکړه وی
ورا یو سیاسي سپورینګ وی چې د خلکو کې په موجوده وخت کې د کرونا وایرس ملکی حالات او د امن د پاره ډېر لکه فوج او سکیورټي فورسز ډېر زیات کوم دي د ایس او پی خیال ساتل دي او حکومت کوم دي ټوټلی په دې باندې فوکس کړي دا چې چرته د ویزه چرته د دې کوم دي د ترانزیت د تګ راتګ یا د خلکو د راتګ غي باغی کې ډېر پالیسی لکه نرمه کړي دي او موږ د دې لپاره د سپران وزارت او وزیر داخله او وزیر دفاع دي ټول کوم دي 24 غنټه خپل موبایل نو ټلیفون کول او کړي دي چې په کوم ځای کې چاته پرابلم وي چې پاغه باندې مو فوري کوم دي کنه اکشن واخلو واغې ته کوم کده اکسس نه وی چاغه وته مو پروواید کو کا دوی له دلته په پاکستان کې د فوري د ویزه لګې دو ضرورت وی چاوته وکړو خو کوي چې نه ملکی لازم کوم دي خراب وي د کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمرې او زه خپل پارٹی او خپل سپورینګ د حکومت باندې تور ولګم نو دا چې کوم دی د عوامي نمائندګانو لکه سره خنه خي دا په دې کې د ملک نقصان دی د سټیټ نقصان دی.
ها جی او سفریدی صاحب دا د چکم سوداګر دی غیم دا وې چې د یو خو د پاکستان افغانستان د ترانزټ ټریډ معاهده چې د تر اوسه پورې د نه د ساين شوی د سخت شوی نه دا نن چې دی دا ترانسپورټرانو مظاهره کړې دي چې مونږ په لار باندې د پولیس او چوکې او د چک پوسټونو مونږ تنګي او زموږ کاروبارونه ډېر خراب دي نو دوی ته دا څه وایي؟
ضرورتمند په وو بوم ور لګول غواړي خو هغه له خامخه کوم مسلې جوړې شوې دي د سو پی د واجی به دا د علاقې د امن د پاره دي د عوامو د امن د پاره دي پاتې شو چې کوم د ترانزیت د مایدې خبره 24 غنټه د بارډر د کولاوي دوه اعلان په خپل وزیر اعظم کړی دی پدې کې ارباب شهزاد چې په خپل ویزیټ کوي لګیاري موږ په خپل د سپران د وزارت نه مات وزلي ویزیټ وکړو چې په کوم ځای کې د خلکو لا په موجوده سوپی کې د موږ د سپورټ ضرورت وي حکومت ضرورت وي به کو خو سوپی به دا بالکل خیال ساتي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي په شمالي وزیرستان کې د وړو کارخانو لګولو لپاره انډستریل یو انډستریل سټیټ جوړوي، خو د دوو ځایي قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر د یوې شخړې له وجې د پروژه تیر وو کالو راځي د ځند ښکار ده. د خیبر پختونخوا د سند وزیر وايي د شمالي وزیرستان انتظامیه ته دغه تنازع د حلولو د انډستریل زون د ځمکې د قبضې غوښتلو لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړی دی، خو د دې سیمې یو پارلماني استازي بیا دریز لري چې حکومت په دې منصوبه کې جدي نه دی. حکومت بیا وايي چې د زمشو ضلعو د اقتصادي پرمختګ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. مجید بابر رپورټ کې تفصیل ورکوي.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې د شمالي وزیرستان په نورک سیمه کې د انډستریل سټیټ پزمکا د تنازع د خاتمه لپاره ځلې انتظامیه ته 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د مارچ په 9مه لمشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې په 2013 کال کې حکومت د دې منصوبې لپاره په نورک سیمه کې 400 اکړه ځمکه ځانګړې کړې وه، خو د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر تنازع دا منصوبه د ځند ښکار کړی ده.
مخکنه موږ له اند په نارت وزیرستان نورک اوس نوې قبیلې د غری دی د ډیسپیوټ جوړ کړی دی. یو ځل یې چنګو پر په کې بیا سنداسې مزي شوی دي. نو موږ دې کې اکسان د چیرې اډمنستریشن چې هغه زه ډیسټریکټ اډمنستریشن ته دی انټرست پکې کوم دا میټینګ کال کړو دا هغه زه چې کوم منستر د وزیرو دا هلکم دا هغه کال کړو چې په دا پروجیکټ دی مونږ د تکتایو بریک ثرو د پاتماج ایریا کې فرست ټاک او بلا خلکو سره غړي دي سیری ټول مارکیټونه جوړای بل څه نه بل ځای انویسټمنټ نه کوي. نو مونږ له دا سیری تاسو مونږ پیلزر له سره دی او ټایم وټا کولو او سره لیټر اف کنسرن مو ټولې ګورو ان شاء الله به دي کې مونږ دا وشو د دې زمونږ پلانینګ سټیج روان دی. وی به فیزیبিলিټی کو او دا غلام خان اکسس د پاره د اړخه دا
د حکومت په خبره دا مهال په زمشو ضلعو کې د ټیکس نه استثنا د کارخانو جوړولو په مت کې سرمایه کاری لپاره لار هواره کړي، خو د ځایي قبیلو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د زمشو ضلعو اقتصادي پرمختګ په ټپه ودرولی. خو د خیبر پختونخوا د چمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین مقصود انور وای چې سرمایه کار هغه سیمه کې سرمایه کاری ته زړه ښه کوي چېرته چې بجلی، ګیس، اوبه، ټیلیفون او امنیت وي.
پاکستان ته امیجیټلی ضرورت دی دے اور دا ہر یوزے کی وشی خدے، لیکن اول ترنا اول چیدی کا نا پرفرنس دا پکار دے چکم یو ایگزسٹنگ انڈسٹریز دے آگے تا آگے بیسک ریکوامر چیدی ارزان بجلی اور گیس دا دا چے کم یو ایگزسٹنگ انڈسٹری دے دے تا ورکی مبیا چیدی نوے انڈسٹری سٹیٹ چیدی کا نا آگے پر وجہ التم چیدی کا نا خلق پزی ولے چی دلتا انڈسٹری
حکیم خیلو او د وزیرو د مرسی خیلو قبیلی ترمنځ تنازع ده. دواړه قبیلې د دغه ځمکې د ملکیت دعوه کوي. خو د شمالي وزیرستان نه په صوبایي سملای کې غړی امیر کلام وای چې که حکومت وغواړي نو دا تنازع په سمدستي توګه ختمې دی شي.
په دې ځایم حکومت د ډېر وخت نه دا خبره کوي چې موږ بدلتا انډستري زون جوړاو، په دې کې په سملې کې ماته څنګه په جمع کړو، په دې کې ماته دا ویلې چې په دې کې موږ باقاعده ځمکه ما خصه دا خو دا بل کوم مسله دا په پاغه باندې په موږ سو اخکار موږ چې دوی ته موږ دا ویل چې را د دوی تاسو چې کوم دوی ته دلی دي د په ماسه کې به مسله روانه وي چې کوم یو وګټل از مکانو مراد به یاږي خدا شای چې جوړ شي کنه. خو هغه ته دا د ماکامي غام کډولې مرانه دي خو حکومت زور ور دی کنه چې حکومت وګړي خامخا
په 1900 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ماچسو وړۍ لوی کارخانې جوړ کړل شوې وې. د ځایي خلکو په خبره تر 1950 کال پورې دغو کارخانو کې په زرګونو مقامي او د پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو خلکو روزګار درلودو، خو د نامنې له کبله هغه کارخانې اوس ویجاړې پرتې دي. خو د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وایي چې حکومت په باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر کې د صنعتي زونونو جوړولو پریکړه کړې او دغو منصوبو مکمل کولو کې سنجیده او مخلص دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي سر له نننه خایي په صوبه کې د تیزو بارانونو لړۍ پیل او تر راتلونکي اتوار ورځې پورې جاری وو. سیله قدرتي نارونو سره د مبارزې ادارې بیا اړوند محکمو ته خبرداری ورکړې چې د بارانونو له وجې امکان شته چې په ځینو سیمو کې ځمکې وښویږي او دوی باید تیار ورته ووسي. خو په ممندو کې ځینې کسان وایي چې په سیمه کې وچکالي راغلې او د رحمت باران ته شدیده اړتیا ده. د شانواز ترگزی رپورٹ ورو
د موسمیاتو محکمې دنن یعنی د لسم مارچ نه تر دره روان اتوار پورې د بارانونو د لړۍ پیشنګوي ورکړې ده او د محکمې لخوا مشال رډو ته وویل شو دغه لړۍ به نه یوازې په خال خال ځایونو کې بلکې په ګرد د صبح کې شروع کیږي او ورسره د ګلې امکانات هم خودل شوي. همداشان پرون د مارچ په 9 په آفتونو کې د خدماتو ادارې پی ډی ایم لخوا یو پرس ریلیز هم جاری شوی چې په کلی کلی دوی اړوند ادارو ته د ګلې او زیاتو بارانونو د پیشنګوي په خاطر لوړاندې هدایت هم جاری کړي چې دوی دې لوس ځانونه تیار وساتي ځکه د تیزو بارانونو له وجې ممکن ده ځمکه او یاغور نه وخوي او نقصانات شي. هر څوک د یادو محکمو لخوا د بارانونو یا ګلې له وجې د نقصانونو د رسیدو خبرونه هم خواره شوي، خو د مومندو خلک وایي دوی غواړي باران وشي خو د خیر دی. رضا ګل د مومندو اوسیدونکو ټیکر او مشاد ریډیو ته ویل د غریزو کرواندی وچیږي او ورته د اوبو ضرورت ته
او دا ډیمونه چې ډکشن د سر به یو کول ډیمونو کې کبان به پیدا شره کوم کې موږ د غبل ډیم کې ډیر زیات کبان او به تندې د لاس مړم شو او دی وخت خو لکه زمونږ وداسي ولکه چې بالکل اړو اړو دلته ورس پرلې اشتنه سو خو زمونږ سنزونه خپه دي ماشيات هم زمونږ ګډ ورډ دی دی وخت د کرونا د لاس سخت بیروزګاری د خلک داسې دي چې بالکل بس ساده غستونه دي د پازه کې به بارانونه مونږ شنو لکه مالونه هم په غرونو کې تندې مرغۍ تندې زرکان تندې دلته بری غرونو کې هر قسم مرغۍ شته
د پی ڈی می د پریس ریلیز تر مخه دوی ویلي سیلګری دی خبر وی چې د بارانونو د وجه سلایډینګ لکه خوره یا غرونو خویدو له وجه سرکونه بندیدل هم ممکن دي او بیا لیکلي کوم ځایونو کې چې خطر وي هغه ځای ته باید واړه غټ ماشینان یا وړل شي د محمد خلک وای په سیمه کې د غرونو په وتلي ناونو کې نن وختونه واړه باراني بندونه جوړ دي او دوی نه غني چې ګندلته د بارانونو له وجه سیمه د کوم خطر سره مخ شي البته که باران وشي نو د یو کروندګر جاوید خان پوینه د دوی غنم چې تر ډیره پورې وڅ شوې دي ممکن ده یو وار بیا رازرغون شي
غنم خو مونږه کړلو ډیر خره ختلو ډیر خکول را ختلو باران هم نه شو نیر هم را نه غي زیات خراب شو بلکل که زه بده ویم چې 100% به خې سکل به بالکل غلن نه
خو د کویانو یا کمبل رقم بندوبست ورته هم نشي
یې راځي د مور سورسز دلته چانه شته چې ار سړې کو یو باسي کچا کړي نه غو صرف د سکلو بو د پاره کم چټر تکړه سړې دي صرف دومره کې چې سکلو بو ورا شي یا زیات نه زیات یو مرلا د دریا کنل پټه بغوا د پاره شوتلو کری عام د فصل د پاره دلته تر اچا سره نشته
د تیر کال د نومبر 15 او ورپسې څور دي شوی بارانو کې د ممندو د بارانیزم کو کروند وترنی ولی و او رستو غنم کرلی خو رستو بارانونه کم کوز وشو خو د دوی په وینا چې د غنم تنده ماته نکړه او غنم نن وختونه باران ته زیات ضرورت لري زراعت د موکمی فیلډ افسر وارس خان وای غنم تر کیمیاي سره ورکولو یا کومي دوای ورکولو وخت تر ډیره هدا پوري تیر شوی ځکه د سر او دوایانو د ورکولو په وخت بارانونه نو خو کنن هم باران وشي ممکن نه د غنم ته سنا څو د ورکړي
نن سبا خو فصل ته یا سبزیانو ته چې څومره د اوبو ضرورت ته دومره د بل سي ضرورت نشته سبزیان هم شته خو د ته چې په هوا بار او هوا کلایمټي سه دغه سټ وی او هغه په بوم کېږي او بهر موسم متخین سبزیان خوشاله وي خو چون کې غنم چې زمنګ دي زیات تر علاقه بارانی باندې مشتمل دا او که باران ونه شي نو غنمانو ته ډیر نقصان
خدای محمدونه الوه د خیبر پختونخوا ډیر سیمه داسې چیرته چې زیات باران هاغل تزمکو او غورونو ته زیات تاوان رسوي لکه لارې بند کړي نو هم دغه د پاره د پی ډی ایم ایل خو د مرستې د پاره دوی ویلي خلک بیا کولای شي دوی سره په ټلیفون شمیره چې 1100 لکه 1000 ده ورسره د رابطه هم وکي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ترڅنګو سه دا سحر لنه هو دا ماخام ترشپګو
د خځو نړیوال ورځ په مناسبت د مارچ پر اتمه د پاکستان په لویو ښارونو کې خځو لاریونونه وکړل او د خپل حقونو په لپاره شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې په دې هېواد کې کال پر کال د خځو نړیوالې ورځې بڼه بدله شوې او اوس زرګونه ښځې سړکونو ته وځي خو پر دې لاریونونو د سخت دریځو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي پښتانه دا چې 4 وړاندې پیل شوې عورت ازادي مارچ اوس پر کم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوسته دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو
خوابه په دې هواد کې د شوزو نړیواله ورځ په ټټه کې چل مانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به شزی راغونډې دي او دا ورځ به مانځله خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د شوزو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنٹ نوم ورکړل شو په دې کې دا فیصله وشوه چې د هواد په هر شار کې به شزی سړکونو تراوزی او د شوزو نړیواله ورځ به مانځي له دې فیصله سره سم د لومړی ځلو چې په 2013 کال کې د شوزو نړیواله ورځ له حالونو او پریس کلبونو څخه سړکونو ته راووته دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشري اسما شاه جهان په مشرتابه کې سوی و نوموړي مشالې دي تور چې د شوزو تحریک اوس روس تربله پیاوړی کیږي
پهل مارچ مونږه کړو په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپکسا واخزه زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلی وی هغه نه لوا اسلام آباد خلک کمال یوزر کسان دویم کې 2000 شو په دریم کې 1000 شو نو دغه بدلون دي چې د حمایت د دا خبره کول دا لازمی ده چې په پاکستان کې یو تحریک شې د هغه جوړ شو دا د ګټه ده
سږ کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې یې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقعي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې ترڅنګ د خپلې خوښې د ودونو د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازۍ، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په شتو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړې مشال ریډیو ټول چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسی بڼه خپله کړې ده.
عورت آزادی مارچ چې کوم دی نو هغه د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره ښکاره کړله چې دا مسله د ښځو نه ده، دا د دې ملک، دا د دې وطن، دا د هر کس مسله ده. بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقه د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغې باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي، چې کوم ښځې صرف پوهه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغې د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغې به راځي، هغې به خبره کوي. بلکې داسې شو چې اوس هر ښځه چې کم دی هغې ته پته ده چې زه به خپله د خپل حق د پاره آواز اوچتوم.
خو د ښځو دا مارچ هر کال له ننګونو او خطرونو سره مخامخ وي. پروسږ کال په اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبرې وغورځول شوې. په پاکستان کې مذهبي ډلې، توندلاري مذهبي عالمان او د هغو ملاتړي د ښځو دا مارچ د اسلام ضد او په دې هیواد کې مغربي کلتور ته د ودې ورکولو د هڅې پسترګ ګوري. اسما شاه جان وایي چې سږ کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکې ورکړې وي او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نه منلی. د ښځو مارچ باندې یو تنقید دا هم کېږي چې دوی ټول پام ښارونو ته اړولی او د کلیوالي سیمو ښځې هېری کړې دي. اسما شاه جان وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي خو د دې په خبره هلته قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد دارالخلافه چې زمونږ سلور پنځه غړ خارونه دي چې دلته خبره کیږي دا غي فائدہ بیا ټول خزو ترسي اپداشي په کومګه پارلیمانی طور سره ګټه وکړو، پالیسیانې وشي، قانون سازی وشي، نو هغه به خاص طور ګټه ټولو خزو ته رسیږي. او بل دا چې خامخا ملک یو خبره رواني یا کلیوال خزب هم خبريږي او نن هم خبره ده، هغه به وسه ده.
ګلالی اسماعیل هم ورته خبره کوي خو زیاتوي چې عورت ازادي مارچ کال په کار لخپلو پخوانی تجربو زداکړه کوي.
کدی زلمونګه وګورو چې اوس کوم د نن کوم عورت ازادي مارچ شونه د اغه چې کوم لوګو او تیم ونغه او بلوچ خزوا د پښتنې چې کوم خزي د جنگونو په لاس د ملټرایزیشن یا طالبانایزیشن په لاس باندې اوجل شولې دا غي خبره پکې کیږي، دا غي आवाज پکې اوچتېږي.
د کراچي اوسیدونکو نازش بروهي یو مشوره محققه او لیکواله ده. دا د عورت ازادي مارچ مخالفت له تاریخي او علمي اړخ ګوري. موري شال ډی ټول چې یو وخت شوزو ته د ووټ د حق ورکولو مخالفت کړي او اوس دا یو عامه خبره ده او څوک په خفقه جنہ. خدای وی بلی خبرې ته هم اشاره کوي، وایي چې په پاکستانی ټولنه کې د شذي یو خاص تصور جوړ کړل شوی دی.
په معاشره مې هماره پاس ایک تصور بھی ہے کہ ایک پرفیکٹ وکٹم کیا ہوتا ہے اپنی مظلومیت کا.
زمون ټولنه د زپل شوی خزه پاړه یو تصور جوړ کړی دی چې هغه باید څنګه وي. تاسو کو یاد وی ډیر کلونه په خوا چې کلا پر مختاره مای د لیسا جنسی تیری او شو نو په میډیا کې براتل چې وګوره د خپل پنځې را پورته کړی دی او پر چا چې جنسی تیری شوی وی هغه خدا سینه کوي. د خزه د ماچ پاړه هم دغه سي خبرې کیږي چې دا څنګه مظلومه خزه دی چې اته کوي ګډا کوي پخپلو کې ټوکی کوي. نو یو تصور جوړ شوی دی چې که خزه مظلومه وي نو هغه د بس په ګټ کې کینی او خپل سینه دې دبوي. زما په فکر ټولنه د خزه خوشحالي نشي زغملی.
دیکھنے کی زیادہ برداشت ہے نہیں.
په پاکستان کې د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خبرو سره رپورټونه کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپای ټولنې په خپل رپورټ کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو په لور د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی وو. د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څنګه په خپل رپورټ کې ویلی ول چې د 2014 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9 شپږ زره زیاتې شزي له جنسي ځورونو، ناموسی وژنو کرنې تشدد او تښتونې سره مخامخ شوی وي. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وای په پاکستان کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی چې ښځینه کارکونکي تر سړیو او ستان 40% کمه ګټه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو دوردن کو پا پی خور کے دا مازیگر درینی میں بجیشوی دا خبرون لنڈیز لے احمد اللہ اورو
عوامی نیشنل گوند کاروباری لارو د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال تر مخه د عوامی نیشنل گوند پلویانو قافلې د تورخم په لور روان دي. عبدوی بهل ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباری لارو د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخ د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر له دفتره پرون په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عوامی نیشنل گوند ته په تورخم کې د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی رسنۍ ویل نن په ملک کې شپېته کاله او له هغې زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا وایي د وفاقي حکومت لخوا یې 55,000 خوراک واکسین ترلاسه کړي او په صوبه کې ورسره تر دې دمه 4,000 نه زیاتو کسانو ځانونه رجستر کړي چې لنن یې ورته واکسین لګول شروع کړي. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پنجاب او سند صوبه کې هم د شپېتو کالو او له دې زیات عمر کسانو ته واکسینو لګولو بهیر پیل شوی دی. په ننګرهار ولایت کې پتیر یو کال کې 1500 ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د ملګرو ملتونو اداري یونما د بشري حقوقو څانګې مشر نن د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلین راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې د ترورستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 1500 ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته چې پکې 190 تنه وژل شوي او 306 ټپیان شوي دي. امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. په دوی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړي دي. ایرانی چارواکو په دغه اړه لاڅنه دی ویلي او په یو تازه راپور کې راغلي چې د چین حکومت د اوغیور قامي توکیو په نسل وژنې سره د نسل وژنې په حق له ملګرو ملتونو له کنوینشنه سرغړونه کړې ده.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. لو سوریدونکو د بیان ازادۍ پاړه د مشال ریډیو خبرونه مشال آنلاین د دېونه په خبرونه کې د پاکستان پر رسنیو او د غوی په مخ کې پر پروتو خندونو بحث شوه دی. د خبرونه درته بشیر غواخ جوړوي او تاسو د هرې چهارشنبه او جمعه په ورځو له مشال ریډیو اوریدای شئ.
مینو سلامونه په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. زه بشیر غواخیم او نن د جمهوریت لپاره کارکونکي وی نړیوال ادارې فریډم هاوس د یو رپورت په بنیاد په پاکستان کې د رسنیو پر ازادۍ غږیږو. د بشری حقوقو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال د مارچ په 3 مخبر کړي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې نیم جمهوریت دی. دیتا هایبرید ڈیموکریسی هم ویل کیږي. د مرکزی اروپا پانتون د تعریف لمخې هایبرید جمهوریت هغه رژیم ته وایي چې ځینې کارونه جمهوری او ځینې امیرانه وي. پاکستان هم دغه سیو هواد یاد شوه او فریډم هاوس ویلي چې کمزور جمهوریت د بیان د ازادۍ کمزوري ښیي. د پاکستان آئین یا اساسی قانون 19 آرټیکل یا ماده وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. خو د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې د مذهب او ملي امنیت ته د درناوي په نوم پر رسنیو بندیزونه لګیږي. د دې کمیشن د مرکزی کمیټې غړي سلیمی هاشمی مشاد ریډیو ته ویل چې دوی سره د پاکستانی خبرلانو داسې ډېر کیسونه شته چې هغوی ته ویل شوي چې پر ځینو موضوعاتو ځکه بحث مه کوو چې دا د ملي امنیت په نقصان دي. هغې خبرلانو ته د ممکنه خطر جوړېدو له امله د دې کیسونو تفصیل مشاد ریډیو ته ونه وایي خو زیاته یې کړه.
پاکستان ان پارٹیکولر از فیسنگ نیو کربس.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې هر ورځ نوې بندیزونه عملي کیږي. په دې حساب خبريالان په لومړي خط کې دي. هغه حقونه چې په یو جمهوریت ټولنه کې خلک لري باید پر ځای پاتې شي. نو که د ختمولو هڅه کیږي دا باید په عدالت کې چیلنج کړي شي.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوز بشیر گواخ د دې خبرونه قربایم. تاسو کولی شئ د خبرونه د مشال ریډیو پر ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ هم امدا وسوارئ. اوریدونکو تاسو ته به په یاد وي چې د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څارنې ادارې په امرا د 2000 کال په اکتوبر کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف پر مرکو او تقریرونو خبرولو بندیز ولګاوه. دلیل یې دا راوړ چې پر نوموړي په عدالتونو کې مقدمې روانې دي او په ځینو کیسونو کې ورته سزاوې هم شوي، نو ځکه باید د هغه ویناوې په ټلویزیونونو نشر نشي. دا تر هغې وروسته ده چې نواز شریف په خپلو تقریرونو کې د پوځي مشرانو د نومونو په اخیستو سره تور پورې کړ چې د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو په کولو سره یې د تحریک انصاف گوند حکومت ته رسولی دی. خو د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات شفاف اعلان کړي او پوځ او حکومت دواړو دا تور بې بنیاده بللی. د پاکستان د وفاق په کچا د خبریالانو د اتحادی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ غړی منزی جهانگیر له هغه خبریالانو دا چې په عدالت کې د پیمرا دا حکم چیلنج کړي.
پر ډیرو خبریالانو د بغاوت تورونه پورې سوي دي. دا ځکه چې دوی پر پوځ تنقید کوي یا د هغوی پر پالیسیو بحث لري یا د پوځ لخوا پر قبضه سو ځکو او پر هغه بجټ بحث کوي چې اندازه نه ده معلومه. نن سبا تر ټولو لوی خبری موضوع د مسلم لیگ نون ګوند دی، خو پر تلویزیونو د دې ګوند د مشر نواز شریف مرکه او تقریرونه نسی چلیدلی. خبره یوازې د نواز شریف هم نه ده، خبره دا ده چې ولې په ظاهره جمهوری حکومت کې د اپوزیشن اواز بند کړل شوی دی. حکومت دا کار د مبهمو قوانینو او یا هم هغو قوانینو له لارې کوي چې هیڅ موجود نه دي.
تسهیل مشال ریډیو د بیان ازادي پړه مشال انلاین خبرونه اوري. دا ځل مباحث د بشری قانون د نړیوال اداري فریډم هاوس د دې کال د ریپورت په اړه دی چې وایي په پاکستان کې جمهوریت نیمګړی دی. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي د ملک رسنۍ بې ساري ازادي لري. د اطلاعاتو وزیر شیبلی فراز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. ویل چې مصروف دی، خو د وزارت لخوا یې مشال ریډیو ته د لیږلو شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې 15 نوی ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات ریډیو سټیشنونه او له 300 څخه زیاتې رجسٹر ورځپاڼې موجودې دي. د دې وزارت په وینا دا د رسنیو پرمختګ دی. د بشر حقوقو او جمهوریت د ودې لپاره کار کوون کې ځینې خپلواکې نړیوالې ادارې د پاکستان رسنۍ تر سختو فشارونو لاندې بولي. د فریډم هاوس په څیر یو بل نړیوال اداره به سرحد خبرلان هم پام دې نظر ده. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترد په دې اړه مشال جوړیو ته ویل،
press freedom is absolutely essential to working democracy.
د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو خلاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادۍ معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 180 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا خپ پوزیشن نه دی. په دې ملک کې خبريالان خوندین دي او بیلابیل ډلې ژوند غواخي. د دې ترڅنګ د حکومت تر سرګند سنسرشپ پلان دی هم دی. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې پاکستان کې فوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازی حکومت لري. په 2013 کال راهسي چې کله د عمران خان حکومت راغله، پر رسنیو قدغنونه تر پخوا نور هم په سرګن ډول زیات شوی دي چې ډیر مثالونه شته.
ان اټ ریزلټډ ان مېنی کیسز اف برېزن سنسرشپ.
پوز او حکومت اوردونکو هیڅ کله پر رسنیو قدغن لګول نه دی منلی. وزیر اعظم عمران خان خو په 2019 کال کې د امریکای د سفر په مهال د پاکستان د رسنیو ازادي له بل هر هیواد زیاته وبلله. خو په پاکستان کې ځینې مشهور خبرلان شته چې په امرا پرې په ټلویزیونونو د خبرونو کولو بندیز ولګو. اوس دوی پر یوټیوب خپلو شننو یا تجزیه کولو ته مخه کړې او اکثرو یې په خپلو خبرو کې ویلي چې پر امنیتي پالیسۍ وو او حکومت د نیوکو له امله یې پر ټلویزیون روان پروګرامونه ودرول شول.
نجم سیٹھی افیشل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم, میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم. السلام علیکم جی, ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان, این جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی.
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم and good evening. Thank you once again for joining.
خود مشال آن لائن خبرونه اوریدونکو, د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او دغوی کنټرول نه مانی. لکه مخکې مو چورو د وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بې مثاله ده. په پارلمان کې دغه د ګوند یو غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته د خپل مشر د خبرې د تکرارولو ترڅنګ ویلي چې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته هیڅ خنډونه موجود نه دي.
دا فوج او دا حکومت او دا سٹیٹ خلاف مکمل جلسے او جلسونه کیږي او پاغي کې سپیچونه کیږي. نو الحمدللہ پاکستانی جمهوری ملک ته ور دي چې څومره شهري دي هغه ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قابل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. او زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې قطغن وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي, په هغې کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او زه ستاسو کوربا بشیر غواخم. تاسو ورودل چې کله په پاکستان کې د جمهوریت چې د بیان ازادۍ لپاره دی وی تکی کار کوي د کمی خبره کیږي نو ډيري نو کې پرپوز وشي. په 1940 کال کې له برتانیې آزاد شوی پاکستان کې په سلور ځلې په مستقیم ډول د کودتا او لارې حکومت کړي او د ځینو په خوانی او پوزي افسرانو د مرکو او کتابونو تر مخه همیشه په غیر مستقیم ډول په منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللې. البته هیڅ برحاله پوز او حکومت دا نه مني. حسنی د تحریک انصاف حکومت وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلی چې پوز ورسره همغږی دی خو د پخپلو فیصلو کې بشپړه ازادي لري. د پوز حسنی بیان میجر جنرال بابر افتخار هم په حکومتي چارو کې مداخله رد کړي. هغه د جنوري په میاشت کې په پنډه کې په یو خبري غونډه کې ویل
جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا
دا کوم قسم الزامونه چ لگے جی په دوی کې هیڅ وزن نستا. دا هیڅ ش خبر نه ده. پوز د حکومت یو اداره ده. پوز ته په سیاسي معاملاتو کې راتک ته نه ضرورت سته او نه هم باید په سیاست کې ورټیل وهل سي
اور نه ہی سیاسي معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اردوونکو په برتانیا کې د اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ په نامه یو اداره ده چې هر کال د نړۍ د یو سل وشپته هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته رپورټ خپروي. دوی په 2000 کال کې په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې په پاکستان کې جمهوریت ډیر کمزور دی نو ځکه یې په خپل لیست کې په یو سل اتم نمبر اچولی دی. روزن کو په بحث کې مم د اوس پام شو چې د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه د مشال انلاین خبرونه وخت ختم شو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
او سوریدونکو سازونه زنجیرونه پروگرام د دیونه په خبرونه کې په افغانستان کې د موسیقي تاریخي مزل تک تنه شوی. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به په همدې هواد کې د موسیقي او موسیقارانو پر وړاندې د بندیزونو موضوع څېړو. د پروگرام شاهین بنیره جوړوي.
ستړي مشه په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی ز شاهین بونریم د نن پخپرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کوو. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د موسیقي تاریخ زرګونه کاله زوړ دی چې نخې نښانې د سیمې په لرغونی تاریخي آثارو کې موندل کېدی شي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان موسیقي نه یوازې په خپل خاورا بلکې د سیمې په موسیقي او هنري سرګندونو خپل جوهر اثر پرېښی دی.
په افغانستان کې هم چې کم دورې د تاریخ تیرې شوي دي، هغه که ویدي مدنیت دی، که استایی دی، که بودایی دی، که اسلامي دوره ده، یا د غزنویانو، غوریانو، چنګیز دغه غوتکی دوره ده، که احمد شاهي دوره ده، یا د محمد زی دوره ده. په دې ټولو کې موسیقي څه نه څه وجود لري. د ډنمارک یو پوه سړی دی، علمي څېړنه یې کړې ده، هغه دا وایي چې کاربو 15000 کاله مخکې د افغانستان په مرکزی غرونو کې یو ډول یعنی یو چنګ موجود و چې د سومریانو و ډول ته ورته و. په دې وجه دا خبره څرګندیږي چې سومریانو چې له ختیځ څخه د لویدیځ په لور یعنی د فرات او د دجلې غاړو ته مهاجرت کوي، نو دا چنګ یې له ځان سره راوړی ولو. یو خو دا تاریخي کیسه ده چې 4000 کاله مخکې ده. دویم په بامیانو کې د دوی په یو میوزیم کې یو زور انزور پروت دی چې 2000 کاله پخوانی لرغونی انزور دی. په دې انزور کې دوی سرودګوري پیغلې چې دی یو چنګ نیولی دی، هغه ژغوي او د دوی دواړو ګوتې چې دی په دا جنگ پرتې دي. دا تاریخي انزور چې دی 2000 کاله لرغونی دی او دا ثابتوي چې د افغانستان کې د تار لرونکو آلاتو دود چې کم و او د ښځو موسیقي چې کم و د 2000 کال مخکې لا هم رواج و. له دې سره سم د پېښور په میوزیم کې هم د ګندارا آرټ په زاړه آرټ کم دی، په هغه کې دا چې د برین انځورونه پراته دي چې د ساز زړې کمی افغاني یا آریایي موسیقي آلې چې کم دي لکه رباب، ډول، شپېلۍ او تمبل لیدل کېږي. ډاکټر لیاقت تابان چې کله په افغانستان کې د کلاسیکي او جدید موسیقي خبره کوي، نو وایي چې د دې بنیاد نواب شیر علي خان په کال 1868 کې اخی وو. په دغه دوره کې له هندا نوموړي موسیقاران راوستل شو او په کابل کې ډېر کړل شو. نوموړي وایي چې له دوی نور خلکو زده کړې وکړې او دغه شان د لړۍ تر اوسه روانه ده. په افغانستان کې د جدید موسیقی یا چې موږ ته د کلاسیکی موسیقی کم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کم دی، د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه و، د ده په وخت کې کښېښول سو. دا تاریخي هغه دوره ده چې ده د هند څخه، د لوی هند څخه لوی موسیقاران، هنرمندان او سازینه راوغوښتلو. لومړی وارې د افغانستان چې کوم ارګ دی، بادشاه چې کوم محل دی، هلته یې واړولو. دوی بیا یې د کوچۍ خرابات په نامه د دوی دپاره یو ځانګړې محله جوړه کړه چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د دا ځای څخه د پښتو موسیقۍ، د افغاني موسیقۍ بنسټ ایښول کېږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلې ده، په هغه کې موسیقي ډېره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره چې په هغه کې چې دی د خپل هم چولو بیخي د موسیقي شوقینو، د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان، امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډیره وده وکړه، لیکن د امان الله خان دوره چونکې لږ وه، د بعد د ظاهر شاه په دوره کې چې ولو د موسیقي چې کوم دغه اوس کولونه ولو هغه پرانیستل سلو، او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی یو مضمون په توګه شامل اسوله، د ظاهر خان په دوره کې چې ولو وشتشیدی سندرغاڑی چی بی حقم میدان تا راوڑل چی دا ولسمز داود چی کمو حقا دا اوکلو چی دا افغانی موسیقی چی دی غسی دری دا چی اداری جوری که چی دا افغان آریانا میوزیک و کندار میوزیک اگو دا کار وکی چی دا طول افغانستان سا بی سندرغاڑی راوستلو دا دوی سندری بی ریکارده ولی و پا مرکزی کتا بی دا کیسیتان جوڑه ول او بیا بی دا خورغولو سرا لدی سرای سرای چی بو دا موسیقی خپل مکتبون دوی جوڑ کو پا ریدیو کی چی دا موسیقی حالت جوڑ سوالا کنسرت چی کم ولو سٹیج شوی چی کمی اگو تا دوی دیر و دا ور کلا او دایسی غط غط کلپانی دا موسیقی دا جوڑ کلو کی پا طول نرائی کی دا افغانی موسیقی مبارکی دا بویل کی دلو چی موسیقی دا افغانستان شروع سوا پا ہندوستان کی و دا وکا او پا پاکستان کی دا موسیقی زیوال تا ورسی دا لارشن انگرار دکھم اسطور ماتر آڑا تازت تازت شنن گرار لکھم سکور ماں کروڑ تازہ تازہ
ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د کابل کوچې خرابات د موسیقي او هنر د زده کړې په یو مرکز اوریدلې وو. د افغانستان شاهي کورنۍ به خپل د هنر او موسیقي ډاټګیرنه کوله او دغه هنرمندانو ته به په شاهي محفلونو کې د خپل هنر د خودلو موقع ورکولې. نوموړي زیاتوي
دا رقم یو کوڅه ولا په دغه کې کابل کې نو دلته د دوی د پاره کورونا جوړو سلو اول دوی کورونا کې واچولو بیا به دوی د هټیانو په هټیانو کې چې دی شاهي محل چې بدلو الته به پروګرامونه کولو نو د دوی کورونا چې دلته جوړ سو دا خو هغه هنرمندانو چې دغه سره غلي او ته هم سره غلي ول الته به وسېدل سره مګر قرار قرار چې ول نور هنرمندان ته الته ځایونه جوړ کړل سو اول خدا او چې خالی په کورونا وو بیا دوی الته خپل چې دی خپل دغه جوړی کې کول چې توای سره حالت په سکولو کې د دوی کم دفترونه ول د موسیقي دغه سونو دلته به خلک زده کړل کم راتلو او د افغانستان د کم ځایو چې برال چې زده کړه به دوی کوله د دوی په کورو کې به بقاعده د دې به ټکانو د دوی اجرې به ولې د لې به دوی د موسیقي زده کولې سره او بیا به په نور وطن کې خورې دلې دا کوڅه خرابات اوس هم موجوده ده او هغه رقم لکه د دبګرې چې کم دغه سره د دوی خپل دفترونه دي کورونه دي او دوی چې موسیقاران کته غواړي دا موسیقاران ټول الته په یو سیمه کې په یو علاقه کې چې دي دوی ته الته دغه کې چې ملاویږي
په افغانستان کې په بیلابیلو وختونو کې سیاسي بیقراری، جنگونو او مذهبي سختدریځې کې یو خوا د افغانانو ټولنه اغیزمنه کړه او په میلیونونو افغانانو مهاجرت ته مجبور کړل. نو ورسره د هنر او موسیقي سره تړلي خلک او کورنۍ هم د بریدونو او مصیبتونو ښکار شوې. سیرنکار ډاکټر لیاقت تابان دا کیسه داسې کوي
چې څو وخت سور انقلاب رالی نو په ټول افغانستان کې جګړې شروع شوې، بربادیانې شروع شولې او دغه د غمولو چې د موسیقارانو سره چې څه وسو لکه فرض کړه د نور محمد طریقي په وخت کې چې ولو د پښتو ډېر ښه کرباغی خان کرباغی چې کوم هغه د سیاسي عداوت له وجې چې دی او وژل سو په کابل کې د دې سمو د پس حمید حفیظ الله امین په دوره کې چې ولو احمد ظاهر چې د پښتو فارسی ته ټول سندرغاړي ډېر خوږ आवाज وو هغه د یو سیاسي مشر د کورنۍ سره جګړې په کابل قتل سلو دغه رقم بخت زمينه چې وسومره شایسته سندرغاړي وسومره خوږ आवाज ولو هغه چې دا سندر وویل چې وسرباز یار اخیزه په موصل باندې بیا به دی ودکړم سوري د اوربل باندې دغه هم د شر پسند خلکو له لاس وژل سوله د حفیظ الله امین په دوره کې وژل سوله په کابل شهر کې دغه رقم شاه محمد کنداری چې د افغانستان د کندهار د سندریز مکتب ډیر پیاوړی سندرغاړی و، دا په کندهار کې وژل سو. ولی محمد کنداری وژل سلو، او عبید الله جان چې بلبل کندهار ورته وایي چې دی سخت مهاجرت لپاره پاکستان ته راوښتي په لارې کې قتل سو، او د ده چې کوم کورنۍ وه هغه واسوله. دا رقم نور هم ډیر بدبختیانې روانې وې، خو څه وخت چې د ډاکټر نجیب تخته ړنګه سوله او الته چې کوم شرپسند ډلې وې، خاص کر په دغه کې چې د کابل په شمال کې علاقه کې د استاد اماهنګ د زوی وادو خالد اماهنګ، نو دلته دا ټول فنکاران موجود ولو چې یو میزایل رالی، او دلته درې څلور فنکاران چې ولو الته شهیدان شو په هغه شپه کې. د دا ځای چې دلته شپېته اویا موسیقاران د دوی د کورنۍ د چې په یو بس کې دوی را روان سو په پټه پټه، بیا چې دوی پولې چرخي سره دوی ودرول سلو وزرول سلو نه لکه دوی مهاجرت له راتلو، خو دوی بیا ځان د ښځو ماشومانو چیغې بغارې جوړې کړې، د تورخم پورې ځان را ورسوي، او د تورخم څخه چې دوی بیا په یو خلاصه لارې کې رالو او بیا د پېښور سره نږدې په یو خلاص میدان کې واړولو. دا هغه د مهاجرت ډاکټر نجیب الله باد شروع سو د اوله قافله و چې راورسېده. د دې ځای چې د دوی بدبختۍ شروع سوې، بیا نو ټول فنکاران چې وو د کابل راووتلو، د پېښور او جلال آباد سره د مهاجرت ژوندې، یا څوک پېښور ته رالو، یا کوټې ته رالو، یا چې د چا وس رسېدې بهر نړۍ ته ولاړو.
اوریدونکو په افغانستان کې د موسیقي پاړه د زمونږ د خبرونې وډمبه برخه وا. په دویمه برخه کې به په نوي دور کې موسیقي او سندرغاړو ته په ورپی خستونزو او چیلنجونو غږیږو. تر هغه د الله پامان.
وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن تراولا مینا و مسافر مسافر او یار میں پیالا تراشنا او مسافر وہ مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا وہ مسافر مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا وہ مسافر
څوک په مین وي او څوک په ورک وي ملکنا و مسافر او دنې مش په سندره خونکا مسافر څوک په مین وي او څوک په ورک وي ملکنا.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.